د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بل خبري غړای کې زه هارون بچا یو ورځ بیا له تاسو سره يم. سلامونه مې ومنئ. په بوري چې تیر ماخام د خیبر پښتونخوا په بنو کې د امنیتي سرتیرو په وګاډي بمی بریچ شوې ده. بل خو د پنجاب راولپنډای خار کې هم پرون ماخام د شیګانو په واه ماتمی جلوس ځانمرګي بریچ شوې چې یو شمېر کسانو ته پکې مرګ جوړه وخت ده. په خبرونه کې د ممندو او باجوړ د بیکور شو خلکو د ستونزو حال درکو. په پښتني ټولنه کې د لوپټې د اسلامي او تاریخي ارزښت په اړه رپورت هم درته لرو. خو اول ورزو نجیب عامر ته چې د دې ساعت مهم خبرونه ترنه وورو.
د محرم پر مهال د سخت امنیتی تدابیرو باوجود د پاکستان په بیلابیلو خارنو کې د بدامنۍ پیښې مخې ته راغلي. د اتو مخ پر ودو هیوادونو سرمشریزه په اسلام آباد کې ترسره کیږي چې ورکې د سوداګرۍ او پانګا چونې او نورو موضوعاتو باندې خبرې کیږي. او د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربان اعلان شوی او د وضع د آرامېدو تمه کیږي. د خبرونو تفصیل. پرون ماخام ناوخته د خیبر پښتونخوا په بنو ضلع کې په یو وسلوال برید کې چې د ناصرګندو موټر سایکل سپرو لخوا د جاني خیلو د تانې په پولیسو او اف سي ځواکونو باندې وشو. د پولیسو او د اف سي درې سرتیري وژل شول او درې نور پکې ژوبل شول. د پولیسو چارواکي وایي یو برید کوونکی هم په ډزو کې وژل شوی خو دغه نور ملګري له برید وروسته په تیښته بریالي شوي دي. د روغتون چارواکي وایي په ژوبل شو امنیتي چارواکو کې د یو صحیح وزن نازک ده. د پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان منلې ده. وسلوالو کسانو د خیبر پښتونخوا د اسمبلی او دوامي نشته پارټۍ د غړي یاسمین ضیا کور چې په سرای نورنګ کې موقعیت لري الوزولې ده. په دې پیښه کې چاته د سر زیان نه دی اوخته. یاسمین ضیا د دې پیښې نه وروسته مشال لیډیو ته داسې ویل.
سرای نورنګ چې موږ کوم کور د هغې ته بارودې ښې وه هغې د مکه سوې وه خو خیر جاني نقصان خو نه وی رسلی خو نور چې د مکان ته نقصان رسېدلی دی. زه دلته پېښور کې په داسې حالاتو چې ذهني طور باندې د پاټۍ هر ورکر هر عہدیدار داسې هر قسم حالات ته تیار خو شکر الحمدلله مونږ حوصلې دی نه پست کې دی نه سي مونږ به د دهشتګردۍ خلاف دی نه هم زیات جهاد کوو.
تر دې وړاندې هم د عوامي نېشنل پارټۍ په غړو باندې بریدونه ترسره شوي دي چې ورکې ډېرې وژل شوي هم دي. د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې د یوې ځانمرګي حملې په پایله کې چې تېره شپه د شیعهګانو په یو جومات کې وشوه لږ تر لږه 12 کسان وژل شول او 15 نور ژوبل شول. ځینو سرچینو د مرګ ژوبلې شمېره تر دې ډېره ښودلې. خو د راولپنډۍ د ریس کورس تانې یو مشر سردار شاباز خان په دې اړه مشال لیډیو ته داسې وویل.
16-17 لاکھ ہوئی ہیں، 10-15 زیادہ انجرڈ ہیں. پدے کے 14 کسان وجلے شوی دی او دو 15 پورے پکی کسان جو بل شوی ہم دی او بل ادا چھ پدی 19 کسانو کی وہ پولیس والا ہم شامل دی زکا چھ دوی تلاشی خستہ چھ دا زان وجون کے راغ او دو تلاشی دوران یہ زان والو زولو نو زکا پکی پولیس والا ہم لشول.
د دې ځانمرګي حملې نه وړاندې په کراچۍ ښار کې د شیعهګانو په جماعتونو کې په ترسره شوو بمی چاودنو کې درې کسان وژل شوي وو او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي وو. د راولپنډۍ د برید پړه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې ده. په پاکستان کې د محرم یا د امامانو میاشت هر کال د تشدد نه ډکه وي او په ترس کې ولسي خلک او امنیتي سرتیري وژل کیږي. په اسلام آباد کې د اتو مخ پر ودو هیوادونو د غونډې پر مهال سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوي او عامه رخصتي اعلان شوې ده. د اسلام آباد حساسې سیمې چې ورته ریډ زون هم ویل کیږي د کانټینرونو په واسطه تړل شوي او د ښار په نورو برخو کې هم د موټر سایکل سپرو کسانو ځای پر ځای پلټنه کیږي. راپورونه وایي د بېګارایسې د هلیکوپټرو په ذریعه هم د ښار نگراني کیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي د اسلام آباد د حساسو سیمو ساتنه به پولیس او پوځ په ګډه کوي. په دغه سرمشریزه کې پاکستان، ایران، مصر، ترکی، اندونیزیا، مالیزیا، نایجیریا او بنگلادش برخه اخلي. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټي انټرنیشنل وایي دوی د افغانستان په دې پریکړه چې په تیرو دوو ورځو کې 14 قیدیانو ته د 500 سزا ورولې افسوس کوي. د افغانستان یو حکومتي ویان د شورو په ورځ تایید کړ چې شپږو کسانو ته د 500 سزا ورکړې ده. دا پر هغو اتو کسانو سربیره دي چې یو ورځ وړاندې ورته د 500 سزا ورکړل شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي دوی معلومات ترلاسه کړي چې په راتلونکي وخت کې د 500 نورې سزاګانې هم ورکول کیږي. د بشري حقونو ادارو په اوس مهال کې د 500 په سزاګانو پوښتنې راولاړې کړي ځکه چې افغان حکومت په دې وروستیو کلونو کې د دا ډول سزاګانو د ورکولو نه ډډه کوله. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلی په باګرام کې د بندي ټولو کسانو لپاره چې د افغانستان د قانون لمخې باید خوشی شي اقدامات وشي. د ولسمشر د دفتر لخوا په خبره شوی یو اعلامیه کې د حامد کرزی په حواله ویل شوی چې ټول هغه کسان چې د زندان د چارو افغان حکومت ته د سپارلو نه پس نیول شوی بیل سزنده باید د افغان حکومت ته په لاس ورکړل شي. کرزی دا څرګندونه د هغه افغان پلاوی سره تر لیدو وروسته کړې چې د باګرام له زندان څخه لیدنه کړې ده. د دې پلاوی لاسته راوړنې ښایي چې د باګرام د زندان چارې افغان حکومت ته د سپارلو چارې نه دي عملي شوي او ترې جدي سرغړونه کیږي. د حماس او اسرائیلو ترمنځ د غزې په تړنګه کې اوربان اعلان شوی او داسې ښکاري لکه چې موثره وي. د اوربان اعلان د چهارشنبه په ورځ په قاهره کې د مصر د بهرنیو چارو وزیر محمد کامل عمر او د امریکې د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وکړو. هیلری کلینټن په دې موقعه وویل دا وایي د امریکا متحده ایالات په غزه کې د اوربان په اړه د شوي تړون هرکلی کوي. د دې برقرار ساتلو لپاره اړینه ده چې د توغندیو وریدل ختم شي او پولې آرام شي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د امریکې مشوره یې منلې چې د مصر د اوربان پروسې ته د یو چانس ورکړل شي. د همدې هیواد د دفاع وزیر ایهود بارک بیا وایي دوی خپل ټول پوځي مقصدونه ترلاسه کړي دي. همدارنګه د حماس مشر خالد مشعل وایي د هغه ځواکونه به په اوربان عمل کوي کوم چې د په وینا د اسرائیلو لپاره د یوې تکتیکي ماتې معنا لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پر دواړو خوغه کړه چې د تړون په شرایطو دی ولاړ پاتې شي. راپورونه وایي د تو ورځو په جنگ کې 150 فلسطینیان او 15 اسرائیلیان ووژل شول. وروسته خبر ده چې د ایران پارلمان د خپل هغې پریکړې نه په شا شوی چې د ولسمشر محمود احمد نژاد نه د دې هیواد د کرنسۍ د فلج کېدو په اړه پوښتنې وکړي. د دې پریکړې اعلان د چهارشنبه په ورځ وروسته لاغې وکړه شو چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي وویل دا کار د ایران د دښمنانو په ګټه تمامېدای شي. دا تر دې ګړې د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې بعد دغه ریپورتونو تفصیل واوري. پرون ماخام نه وخته د خیبر پختونخوا د بنو ضلع د جانی خیل تانې په حدودو کې د پولیس او اف سی ځواکونو په یو ګاډي برید شوی چې لامل یې درې امنیتي سرتیري مړه او درې نور ژوبل شوي دي. د ځایي پولیسو چارواکي د پیښې په اړه وایي د خیبر پختونخوا په جلوزو کیمپ کې میشت ممندو او باجوړ کډوال وایي په سیمه کې امنیت نه دی ټینګ شوی او ځکه نشي کولای ورته ستان شي.
منګه مجبور یو دا د نرشد د لاړ چې په دې ګاړي کې د لاړ د تور چې شو ګاړي دی وره دې تیرې د تور غاله ورته معلوم پالي کاپټر کې دی نه دي کوس په لور د لاړ کې پاتې ولګي.
او یوې پښتنې مېرمنې لکه چې د پښتو د وتلي شاعر سیف الرحمن سلیم دا شعر اوریدلې وی چې وایي پیغلې ته وایي چې لکه خیال د لوپټې ساتي ریخې رسی چې د پلار نیکه شملې پورې.
زمنګ خويند د لوپټې څخه استفاده کوي. لوپټه خو د زنانه طبقه لپاره یو حجاب دی. کچیر ته زمنګ د سر څخه ساده او غرزيږي موږ ته خلک په یو بل نظر وګوري.
کشمیر نور رپورټونه هم درته لرو او ریډیو ته لمشال ریډیو سره پاتې شي. رازو ولنی رپورت تا د خیبر پختونخوا د بنو پولیس وایي تیر ماخام د دې ضلع د جانی خیل تانې په حدودو کې ناسرګنده موټر سایکل سپرو وسلوالو د پولیس او اف سی په یو ګاډي بمی برید کړي چې لامل یې درې امنیتي سرتیري وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. د دې پیښې په اړه تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د دې ترڅنګ تیر شپه هم په بنو کې د پولیسو د ډي اس پی او د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې له لکی مروت څخه د عوامي نشتل ګوند د غړي یاسمین ضیا کورونو ته بارودي مواد ایښودل شوي ول. د سیمه د مشال ریډیو خبريال نور تفصيل راکوي.
د پولیسو په وینا تیر ماښام ضلع بنو تانا جانی خیل په حدود باریډه پول سره نږدې د پولیسو او فرانټیر کانسټیبلری یعنی اف سی ځواکونو په یو ګرځنده ګاډي باندې نامعلومه موټر سایکل سپارو وسلوالو برید وکړ چې په نتیجه کې دوه پولیس والا او یو اف سی اهلکار په موقع ووژلو او درې نور اف سی اهلکاران ژوبل شول. پولیس چارواکی وای په وژل شو کې یو د تانا جانی خیل سچو اپیل خان کانسټیبل مصباح الدین او یو اف سی اهلکار شیرباز محسود شامل دي. د بنو پولیس لائن چارواکی وای درې موټر سایکل سپارو وسلوالو برید وکړ چې د برید نه پس د پیښې ځای څخه وتښتیدل. خو د پیښې وروسته د پولیسو او اف سی ګڼه نفری د پیښې ځای ته ورسېده او د پلټنې عملیات یې پیل کړل. پولیس دعوه کوي چې د یو وسلوال وډل کېدو راپور هم ترلاسه شوی دی. د پیښې په اړه د پولیسو ایس پی انویسټیګیشن رکیاس خان مشال ریډیو ته وایي ژوبل شوی اهلکاران یې په سملاسی توګه د بنو هډ کوارټر هسپتال ته ورسول چې هلته یې درملنه روانه دی، او د هسپتال ډاکټرانو په وینا د یو اهلکار حالت نازک خودلی شي. بل طرف ته تیر شپه د پولیسو په وینا نامعلومه کسانو د ضلع بنو پولیسو ډی ایس پی ګل نصیب کور ته بارودی مواد کې خودلی وو چې په 14 سره د کور دروازه الوزولې ده او نور ځانی تاوان یې نه دی کړی. د دې ترڅنګ تیر شپه لکی مروت سرای نورنګ کې د پولیسو په وینا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي اسمبلی غړی یاسمین ضیا کور ته هم نامعلومه کسانو بارودی مواد کې خودلی ول چې په زورداره 14 سره یې کور ته تاوان رسېدلې، خو څه مرګ ژوبله یې نه ده اړولې. ایم پی ای یاسمین ضیا مشال ریډیو ته وایي
سرای نورنګ چې موږ کوم کور ده هغې ته بارود ایښی وه، هغې دمکه سوی وه، خو خیر جانی نقصان خو نه وی رسلی، خو نور چې د مکان ته نقصان رسېدلی دی. زه دلته پېښور کې نو هغه خیر بچ ولل کور کې، هغه خو څوک خدای خیر فضل کړی ده. خصوصي طور باندې عوامي نېشنل پارټۍ ته چې کوم مخامخ دی کومو حالاتو ته، په داسې حالاتو چې ذهني طور باندې د پارټۍ هر ورکر هر عہدیدار داسې هر قسم حالات ته تیار دی. خو شکر الحمدلله مونږ حوصلې دی نه پست کې دی نه سي، مونږ به دې دهشتګردۍ خلاف دی نه هم زیات جهاد کوو، کوم د پاره د خپل وطن د پاره هر قسم قرباني ته تیار یو.
د یادونې ده چې د روانې میاشتې په 12 نیټه هم بنو آبشار چوک باندې نامعلومه وسلوالو د پولیسو یو اهلکار په ډزو ووژلو، چې د پیښې وروسته د پولیسو په سملاسي کاروایي کې دوه برید کوونکي هم ووژل شول، چې یو پکې د پولیسو په وینا د تحریک طالبان پاکستان په خواني مشر بیت الله میسود خورایی ابراهیم هم شامل وو. په بنو کې د پولیسو او ایف سی ځواکونو باندې برید ذمہداری تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان په غاړه اخستې ده. نوموړی مشال ریډیو ته د نامعلوم ځای څخه د ټلیفون په کرخه وې دغه برید یې ځکه کړی چې دغه پولیسوالاو د دوی په ملګرو چاپې وهلې.
د مشال ریډیو خبریالو چې د بنو د امنیتی پیښو په اړه معلومات راکول، او اوریدونکو تیر شپه د پنجاب د راولپنډۍ ښار په ریس کور سلاکه کې د شیا ماتمیانو په یوه جلوس ځانمرګې برید شوی چې له امله یو شمېر کسان مړه او ټپي شوي دي. له اسلام آباد سراج ظهیر په دغه اړه رپورټ لري.
د محرم الحرام په موقع د پینډی په ریسکورس علاقه کې په ماتمی جلوس کې د ځانمرګي برید لوجې یو شمېر کسان وجلې شوي او جوبل شوي دي. د ریسکورس علاقې د پولیس مشر ډی ایس پی سردار شاباس خان مشال ریډیو ته وویل چې د ریسکورس په علاقه کې د قصر شبیر امام باړي سره نږدې دا ماتمی جلوس روان وو، او د شپې تقریبا په پوکم 12 بجې په ختمېدو وو چې یو ځانمرګي برید کوونکی جلوس ته د ننوتو کوشش وکړو، خو چې کله پولیسوالو د تلاشي اغستنو ځان یې په 14 والو زولو. د مشال ریډیو ته په دې اړه زیاته کړه
16-17
پدې کې 14 پورې کسان وجلې شوي دي، او د 15 پورې پکې کسان جوبل شوي هم دي، او بل دا چې په دې 19 کسانو کې وو پولیس والا هم شامل دي، ځکه چې دوی تالاشي اخستا چې دا ځان وژن کې راغې او د تالاشي دوران یې ځان والو زولو، نو ځکه پکې پولیس والا هم مړ شول، او دا خودکش دننه جلوس ته نه دی ورننوته بلکې بهر یې ځان والو زولو.
د ذکر وړ ده چې د 14 وروستو پولیس والا علاقه په خپل ولکه کې اغستې ده، او دغه رنګ په 14 کې جوبل شوي کسان د پینډي ډی ایچ کیو اسپتال، بے نظیر اسپتال او هولی فیملی اسپتال ته رسولې شوي دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو د کراچای خار په اورنګی ټاون کې د شیعه مسلمانانو له جماعت سره نږدې 214 شوې دي چې د پولیسو په خبره دوه کسان پکې وژل شوي او د خبريالانو په ګډون یو لس نور پکې ژوبل شوي دي. د دې 14 بیګاش په پندای په خار د ځانورګي حمله پړه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اغستې ده. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورت کې اورو.
پولیس وای دواړه چاودنی د اورنګی ټاون په 5 نمبر کې د شیعه مسلمانانو د جماعت سره نږدې د چهارشنبه په ماخام مخې ته راغلي دي. د سیمې د پولیسو مشر جاوید اوډو د پیښې په ځای کې خبريالانو سره په خبرو کې ویلي چې پیښه په موټر سایکل کې د چاودیدونکو موادو له چولو څخه مینځته راغلي. دی وایي کې دې شي دا حمله ځانمرګي بریدون کې ترسره کړی وي ځکه چې د پیښې د ځای څخه یو مړی مونږ ته په لاس راغلی. په هغه مړی مونږ ته او دا به د پلاتون وروسته معلومه شي چې دغه مړی د ځانمرګي حمله کوونکی دی او یا د کوم لاروی دی. په دې حمله کې دوه کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. د هغه په خبره د حملې هدف د پیښې د ځای سره نږدې د شیعه مسلمانانو جماعت وو چې د پیښې په مهال پکې د محرم د میاشتې په اړه ځانګړي مذهبي مراسم ترسره کیدونکي وو. پولیس وای د لومړی چاودنې وروسته د پیښې په ځای کې دویمه زوروره چاودنه وشوه چې پکې خبريالان او د ژغورنې د ادارې وګړي زخمیان شوي دي. کراچۍ د خبريالانو اتحادیې کراچۍ یونین اب جرنالیست تر مخه په دویمه چاودنه کې د بیلابیلو سیمه ییزو ټي وي چینلونو 15 خبريالان جوبل شوي دي. د هسپتال سرچینې وای په دواړو پیښو کې د جوبل شوو کسانو روغتیايي حالت د خطرې څخه بهر دی. سی آی ډی پولیس وای سکل د کراچۍ په ګډون په ټول پاکستان کې د محرم په جلوسونو د حملو کولو خطر زیات دی. د یادې محکمې پولیس مشر مزر مشوانی وای
لشکر جنگوی سپه صاحب سپه محمد دا په سکرین ګروپ کې اول کې روان دي. ورنل لکه دا څنګه چې کومه دھماکی شي دي دا هم دغه یو کړی دا دغه د سکرین کلینګ را یو کړی دا ایکچولی چې خبره اچه نا دغه په ویلای ډیر ملایي کوري ډیر ملایي اس پر کرنے کی ہم بلاش شہر ہے وہاں سے کراچی کی گئی دھماکی کی جائے ہوئی ہو پاتے رہے ہر جائے کی کار کی جکم رہے یہ ٹارگیٹ رہا سی اگر جائے کی کار کی چونکہ نن سفا سے کم انیل رہے لشکر جن بھی ہاں آسے ہوتو
د ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان احسان الله احسان د نامعلوم ځای څخه د ټلیفون په کرخه مشال رډیو ته ویلي چې په کراچۍ کې درې ورځې مخکنی او پرونی یعنی د چهارشنبه دواړه حمله دوی کړې دي. د دې ترڅنګ بیګاش په پینډۍ کې د محرم په جلوس ترسره شوې حمله هم د دوی د پلویانو لخوا ترسره شوې ده. د هغه په خبره د کراچۍ دواړه حمله به می چاودنې وي او د پندای حمله ځانمرګي حمله کوونکو لخوا ترسره شوه چې پترز کې د شیعه مسلک سره تعلق لرونکو خلکو ته درنه مرګ جوړه او وختیده. نو موړي زیاته کړه چې د شیعه مسلک سره تعلق لرونکو خلک د صحابه کرامو رضی الله عنهما په شان کې ګستاخی کوي او غیر اسلامي کارونه ترسره کوي نو ځکه به پر دوی حمله جاری ساتي. ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د هیواد او هند ترمنځ ولسی وګړو ته د تګ را تګ د سنتیا ورکول په هدف له هند سره د ویزو یو لوزنامه لاسلیک کړی ده. ویل کیږي چې د دې اقدام پترس کې بعد دواړو هیوادونو سوداګر هم ګټه ترلاسه کړي. په دې اړه تفصیل د رابعه اکرم خان په دې رپورت کې.
صدر آصف علي زرداری د پاکستان او هند ترمنځ تګ را تګ لپاره د ویزې د معاهدې منظوري ورکړې ده. د کمتر لاندې چې به د دواړو ملکونو اولس شپږو میاشتو له د سیلګری ویزه ترلاسه کولی شي. د ایوان صدر نه جاری شوې خبر پاڼه زیاتوي چې په دې معاهده د هند خارجه وزیر په 8 ستمبر 2012 د پاکستان د دورې په موقع لاسلیک کړی وو. خبر پاڼه وایي چې پاکستان او هند د ویزې معاهدو مقصد د دواړو ملکونو اولس ته اسانتیاوې ورکول دي. د دې معاهدې تر لاندې د سیلګری ویزا یا ویزټ ویزا به 15 مخصوص ځایونو لوي چې میاد به یې شپږ میاشتې وي. دې نه علاوه تاجرانو ته به هم کاروباري ویزې ورکړې کیږي. د پاکستان او هند ترمنځ د ویزې معاهدې په اړه پخوانی سفیر او بهرنیو چارو کارپوه طیب صدیقی وایي چې دا معاهده به د دواړو ملکونو تعلقاتو ته وده ورکړي.
تیر سو کالو کې د پاکستان او هند ترمنځ تعلقاتو کې تاوتریخوالی پاتې شوی دی.
او دغه لوجه تجارت ته ودا نه تر لاسه کیده. نو دې معاهده نه به دا وشي چې د اولس اعتماد به بحاله شي او په حکومتي او اولسي کچ به د دې ښه اثرات پریوزي. نو زه ګڼم چې ډېر ښه ګام اوچت کړی شو او د دې نه د ښو نتیجو تمه لرلی شو.
بل خوا د پېښور پوهنتون پروفیسر ډاکټر سرفراز خان مشال ریډیو ته وویل چې دا نوې معاهده د تاجرانو لپاره ګټوره ثابتې دی شي.
وبا هر خار لبیلا ویزا غستل غختا او هغه کې ببیا پولیس رپورٹ وبا کې راتلو. نو چې کم سړی تاجر وی واغه چې دې هر خار لبیلا ویزا اخلي او بیا سار اول پولیس رپورٹ کوي او بیا بچا تا کاروبار خبري کوي. نو دا خو خکړی دی چې یو خو پنځه خارونو پورې بزنس مین چې دې هغه ویزا غستې شي ټایم هم چې دې هغه پکې سیوا کړی دی بیا یو ځلی انټری باندې متعدد لبا انټری کې دی شي. دا ټولې خبرې دا سې دي چې هغه کاروباری خلکو د پاره او هغه خلک چې کوم کاروبار لزمکا اواري هغه تګ را تک به آسان کی.
د خبر پاڼې په وینا چې ګروپ ټورست ویزا یا ډلو لپاره د سیلګری ویزې سہولت به د دواړو ملکونو طالب علمانو لوي، خو دا به صرف د سیلګری ویزوي نه چې په دې به طالب علمان د دواړو ملکونو تعلیمي ادارو کې داخله ترلاسه کړي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پښتو وایي مشال ریډیو وار.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. د بشری حقوقو د سار نړیوالې اداروایي په پاکستان کې وزر بندیان د محل د 500 سزا خوړلو ته انتظار باسي. اداره زیاتوي د مرګ په سزا د محکومو کسانو د غشمیر د نړۍ د بل هر هیواد لاغې څخه زیات دی. او نوموړي سازمان د پاکستان حکومت د 500 د سزا د یو مخ ختمولو غوښتنه کړې ده. ګلیاس په دې اړه نور تفصیل لري.
د بشری حقوقو د سار نړیوالې اداروایي پاکستان د 500 ورکولو سزا باید ختم کړي او د هغو هیوادونو لیست کې ځان شامل کړي چې د 500 ورکولو خلاف دي. د سازمان لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې راغلي چې د نومبر په 15 نیټه فوجي چارواکو محمد حسین ته د یو بل فوجي د وجنې په تور په میاوالی جیل کې 500 ورکړه. په پاکستان کې د 2008 کال راهیسې په غیر رسمي توګه د هغو کسانو چې د 500 سزا ورته اورولې شوې وه نیټه غځولې وه. د بشری حقوقو د سار نړیوالې ادارې د شمیرو تر مخه په پاکستان کې دا وخت پر 2000 بندیانو د 500 حکمونه شوي. دا په نړۍ کې تر ټولو زیات د بندیانو شمیر دی چې د 500 سزا سره مخامخ دي. د پاکستان لپاره د سازمان مشر علي دایان حسن وای پاکستان څلور کال وروسته د هغه خپل غیر رسمي فیصلې نه پښا شبي او بیا یې بندیانو ته د 500 ورکولو عمل پیل کړي. دوی په پاکستان حکومت زور راوړو چې د 500 سزا ورکولو قانون دی په یو وار ختم کړي. د سازمان په وینا د پاکستان حکومت د 500 سزا په اړه ګډ وډ پیغامونه لیږي. د پاکستان د ولسمشر ویان فرت الله بابر د نومبر په 2 منیټه مطبوعاتو ته ویلي وو چې حکومت د 500 سزا په عمر قید کې په بدلولو غور کوي او په دې لړ کې به قانوني ګامونه پورته کړي. د پاکستان واکمن پیپلز ګوند بیا بیا د 500 ورکولو مخالفت کوي. سازمان د یو ناصرګند چارواکي په حواله وای چې محمد حسین ته 500 د فوزی چارواکو په وینا ورکړل شوی ځکه چې د حسین سزا فوزی عدالت اورولې وه. محمد حسین د فوز مشر جنرال اشواق پرویز کینی ته د رحم خواست کړی وو خو هغه رد کړی وو. د دې وروسته د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری هم د حسین د رحم درخواست رد کړو.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په حکومت کې د ترانسپورت څنګ د سی این جی د نرخ له ارزانې دوه وروسته د گاډو په کرایو کې د 25% کمی راوستلو احکامات جاری کړی دي. لبلې خوا د پیښور نه بیلابیلو سیمو ته د تلونکو گاډو مالکان لا هم د خلکو نه زیاتې کرایې وسولوي. له پیښوره اصرار اتل په دې اړه تفصیل لري.
د خیبر پختونخوا حکومت په سی این جی د چلیدونکو گاډو په کرایو کې د 25% کمی راوستلو احکامات جاری کړي چې مقصد یې د سی این جی په نرخ کې د عدالتي فیصلې وروسته عام خلکو ته اساني ورکول دي. خو له بلې خوا تر اوسه عمومي خلک د دغه اسانۍ څخه محروم دي او په خوانی او زیاتې کرایې ته اخستل شي. په دې اړه د اف آر پی خبر سره تعلق لرونکي یو تن مشال ریډیو ته وایي.
زمانو اشتیاق افریدی دی چې کومه 25% کرایو امپلیمنټیشن د پر گورنمنت آرډر کړی دی دی باندې کچري عمل وشو زمونږ عوام ته فائدې مشکل ده چې لکه او شی دا امپلیمنټیشن.
د جمرود یو تن سیدون کې مشال ریډیو ته وایي چې د پیښور کارخانو نه تر جمرود پورې تر اوسه په کرایو کې هیڅ کمی نه دی راوستل شوی او دوی نه غني چې د صوبایي حکومت دغه احکاماتو سره به په کرایو کې کمی راشي.
زمونږ نوم ګلاب شیر دی او زه د جمرود سیدون کې کم ګاډي راځي د جمرود نه تر کارخانو پورې نو یو روپیه نو کم کړي. اوس چې کم کړي ډبې راځي مخکې 15 روپیه اخستې او اوس هم چې کم دی 15 روپیه خلی. حالانکه د دې کې 31.7 سمثینګ کمی راغلی او باوجود هم دو کرایې کمې نه کړې.
بلخوا په پېښور کې یو تن سی این جی ټیکسي چلوونکی وایي چې دوی په خپلو کرایو کې لږ ډېر کمې راوستې دي.
زما نوم سعید خان دی او زه ټیکسي چلوم. کله نه سی این جی ریټ کم شوی دی، دې سره ډرایورانو ډېره گزاره کړې. مثال په توګه باندې لکه چې څنګه مخکې به خلکو 200 روپۍ یو زید اغېشتې، نن سبا کم از کم تقریبا 170 روپۍ خوخه باندې علي، مطلب دا بالکل کمې شوي دي. خو بعض اوقات خلک دا سوچ کوي چې آیا دا کم ریټ فکس شوی دی، که دا چیری برقرار باندې شو نو بیا به خلک د دې نه هم ډېره گزاره وکړي.
د حکومت لخوا د ګاډو په کرایو کې د 15% کمی د احکاماتو نه پاس به څنګه یقیني کول شي؟ او د عدالت لخوا د سی این جی د نرخ ارزانولو وروسته د ګاډو کرایې تر اوسه ولې نه دي کمې شوي؟ په دغه سوال راته د پېښور د ترانسپورت اتارټي د سیمایز دفتر مشر نسیم خان داسې وی: د یادونې وړ ده چې د عدالت لخوا سمو د وړاندې د سی این جی په نرخ کې 10% کمی راوستې شوی، خو تر اوسه د ګاډو کرایانې هغه شان زیاتې دي. دې لړکې د صوبایي حکومت لخوا د نوي احکاماتو تر مخه په کرایو کې 15% کمی راوستلی شي. د خیبر پختونخوا د ترانسپورت چارواکو په وینا دغه لړکې دوی د ټرافیک پولیس په مرسته د زیاتو کرایو اخستونکو ګاډو پر ضد عملیات پیل کړي چې مقصد یې د کرایو کمی یقیني کول دي. اسرار تل، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو، د امریکا فورن پالیسی مجلې په یو مقاله کې لیکلي د پاکستان په قبایلي سیمو کې میشت ازبکستان اسلامي غورځنګ که څه هم کمزورې شوی، خو بیا هم له پوځي پلوه یو پیاوړی تنظیم دی. د مقالې لنډیز له عبدالحی کاکړه اورو.
د امریکا په فارن پالیسی مجله کې دا لیکنه کریستوفر انزالون کړې ده. لیکوال د میګل یونیورسټي د اسلامي علومو په مرکز کې ډاکټري کوي. د مقالې په سر کې لیکوال په قبایلي سیمو کې فعال د ازبکانو د وسلوال تنظیم لال قائدی او پاکستانی طالبانو سره د ژورو اړیکو تفصیل ورکړي چې څنګه له دوی سره په جنگي چارو کې همکاري کوي. دای د یو شمیر جګړو ذکر کوي او دا هم وایي چې د بنو له جیل څخه د شاوخوا 400 بندیانو په خلاصور کې د ازبک وسلوالو تنظیم پوره مرسته کړې وه. کریستوفر زیاتوي چې په ازبکستان اسلامي غورځنګ کې یو غوریان، ترکمن، ترکان، پښتانه، غیر پښتانه پاکستانیان، چینایان، چیچن، جرمنیان او روسان هم شامل دي. نوې نواز په پاکستان کې بلکې په افغانستان او وست ایشیا کې هم کاروانی کوي. د لیکوال په خبره د دې تنظیم د میډیا څنګه ډیره فعال ده. د بیا له کال 2001 راځي بیا تر اوسه پورې د ازبکانو د دې وسلوال غورځنګ د هغو مشرانو تفصیل ورکوي چې وژل شوی دي. کریستوفر انزالون په پای کې لیکي په قبایلي سیمو کې میشت ازبکستان اسلامي غورځنګ که څه هم خپل ډیر مهم مشران او غړي په جګړو کې بایللې دي او د دوی د جنگیالو شمیر اوس کم سوی دی، خو بیا هم له جنگی او د پروپاګاندایز میډیا له پلوه مضبوط دی. دغه پوینه دغه تنظیم له نورو وسلوالو ډلو په تیر بیا له تحریک طالبان پاکستان سره ډیری نږدې اړیکې جوړې کړې دي. د ازبکانو وسلوال تنظیم د جندولا نومي سټوډیو لاري د ش معیار ویډیوګانی او اډیوګانی جوړوي او په ازبکی، روسی، فارسی، عربي، جرمنی، برمی، اردو او پښتو ژبو کې بیانونه او تبلیغاتي مواد خپروي. لیکوال یو بل مهمه خبره دا کوي چې ازبکستان اسلامي غورځنګ اوس د راتلونکي نسل په جنگي جوړولو ډیر وسایل خرڅوي. د دې لپاره دوی په ځانګړې توګه ماشومان ته جنگي تربیتونه ورکوي. کریستوفر انزالون خپل مقاله په دې راغونډوي چې سربیره پر دې د ازبک جنگیالیو غورځنګ ته زیات تاوان رسیدلی دی، خو لا اوس هم په افغانستان او د پاکستان په قبایلي علاقو کې زیات فعال دی.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان پپاو کم یو لسو بجو،
الوشا
پپاو کم دوو بجو،
د مشال پنوم
په او منټه د پاسه دوو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په اتویش منټه کم دریو بجو،
پښتانه په نړۍ کې
په اتویش منټه کم سلورو بجو،
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو،
د سندرو امیل
په 28 منټه کم 15 بجو.
اوریدونکو د غرمې 12 نیمه بجې کیدونکې دي، زمونږ همکار نجیب عامر سټوډیو ته راغله دي، نو له دې بعد مشال ریډیو د خبرونو لنډی سوره.
د محرم پر مهال د سختو امنیتی تدابیرو باوجود د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې 14 ځانمرګي بریدونه شوي. دا توپ پر مخ پرودو هیوادونو سرمشریزا په اسلام آباد کې ترسره کیږي، چې ورکی د سوداګرۍ او پانګې چونې او نور موضوعاتو باندې خبرې کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې قیدیانو ته د 500 د سزا په ورکولو افسوس ښکاره کړی. راپورونه وایي د باګرام د زندان چارې د تړون سره سم لا هم په بشپړه توګه افغان حکومت ته نه دي سپارل شوی. د اسرایل او حماس ترمنځ اوربان اعلان شوی او د وضعیت د آرامېدو تمه لیدل کیږي. او د ایران پارلمان د ولسمشر محمود احمدی نژاد څخه د پښتنو کولو د پریکړې نه لاس په سر شوی دی.
نجیب عامر او اوریدونکو اوس درته له اسلام آباد زموږ همکار رابیا اکرم خان را لګلې د پاکستان د نننې ورځپاڼو د اداریو غټکی اورو.
ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف تخلیلی کې G8 بزنس فورم غړي ملکونو کې ترقی او خوشحالي یقیني جوړولې شي او د غړي ملکونو ترمنځ بهامي تجارت کې مسلسل اضافه روانه ده او د غرنګ معیشت د بهتري طرف ته روان دي. ادارې مخکې کې چې دا یو لوی سفر دی چې پکې اقتصادي استحکام سو پورې ملکی معیشت دومره مضبوط نه جوړوي چې هغه سیاسي استحکام او د جمهوري نظام د مضبوطي بنیاد جوړ شي. نولس د حکمرانانو د بیانونو نه مطمئن ادارې لیکي چې څو پورې د ملکی معیشت د استحکام تعلق دی، نو په یو څو شعبو کې مثبت قانون سازی شوې ده. ولسته د بعضي منصبونو فائده هم رسیدلې ده، خو په مجموعي توګه که وکتلې شي نو اقتصادي صورت حال د ترهګرۍ نه متاثر شوې ده. ادارې لیکي چې یو ایټمي ملک باوجود بجلی، ګیس، سی این جی مسلسل بحران او د پېټرول مصنوعاتو په قیمتونو کې بدلون نه ولس ډېر پریشان دي. دغه سي تاجران هم د عدم تحفظ ښکار دي. ادارې اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار ده چې اول د امن قائم کړي، نو بیا چرته علاقائی او عالمی منډې کې پاکستان مهم کردار لوبولې شي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پی ټی ای چیرمین د موبایل فون په نایټ پیکیجونو فوري پابندي لګولې ده او لیکي چې د پی ټی ای وینا ده چې اغوی ته د موبایل کمپنیانو خلاف سپریم کورټ، پارلماني کمیټیانو او د صارفینو له اړخه شکایتونه ترلاسه شوي دي. ادارې مخکې لیکي چې چرته پورې د پی ټی ای د چیرمین د اقدام تعلق دی، نو په دې کې د ادارې سم مفاد شامل نه دي، بلکه سپریم کورټ د پارلیمنت کمیټیانو، سینیټرانو، قومي اسمبلی غړو او د صارفینو شکایتو ته کوو کتلې شي، نو د کمپنیانو مالکانو د موقف او کاروباري مفاداتو باوجود د پی ټی ای د دې اقدام جواز مخې ته راځي، ځکه چې معاشره کې د اخلاقي اقدارو تباهي داسې صورتحال پیدا کوي چې هغه په هیڅ صورت نشي قبول کېدی او یو معاشره هم دا صورتحال برداشت کولو ته تیار نه وي. ادارې اخیره کې لیکي چې د موبایل کمپنیانو دا ذمہواری ده چې هغه د پی ټی ای چیرمین په حکم عمل درآمد کړي، ځکه چې دینه به اولسي حلقو کې یو خوشګوار تاثر پیدا شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، کریسچن ساينس مانیټر مجلې په یو مقاله کې د پاکستانی عدالت هغه پریکړې ستایلې چې په ترڅ کې د دې هیواد پر یو عیسائی جنای اسلام ته د سپکاوي لګول شوی تورونه خارج کړل شوی دي. د برتانیا فاینانشل ټایمز ورځپاڼې بیا په یو مقاله کې ویلي چې د افغانستان یو د پام وړ شمېر خلک په دغه هیواد کې په امنیتي او اقتصادي برخو کې له رامنځته شویو پرمختګونو څخه خوشاله دي. د دواړو مقالو غټکی له دې لنډې دمې ورسته اوري. کریسچین ساينس مانیټر امریکایي مجلې په یو مقاله کې د پاکستانی عدالت د تیرې نهه ورځې هغه پریکړه یو تاریخي پریکړه بدلې چې په ترڅ کې دغه هیواد پر یوې عیسائی جنای اسلام ته د سپکاوي لګول شوي تورونه خارج کړل شول. مجلې د پاکستان د بشر د حقوقو فعالانو په حواله لیکلي چې د عدالت دغه پریکړه یو مثبت پرمختګ دی او دا چې د پاکستان عدالتونه او قانون عملي کوونکي ادارې به په راتلونکي کې د دغه رقم دوسی او د سیړلو پر مهال مسؤلانه اقدام وکړي. مجلې په نه حال کې د زینو شینونکو خبر راغسته چې وایي دوی باور کوي چې په پاکستان کې افراطي نظریات مخ په غوړېدو دي چې لوجې په دغه هیواد کې د سختدریځۍ اوسنۍ سپه راغلي ده. دوی دغه راز په پاکستان کې د فعالو یو شمېر ډلو لخوا د وسلو کارولو خبرې هم اندېښمن کړي دي. په پاکستان کې د اقلیتونو د حقوقو یوې فعالې ماروی سرمد کریسچن ساينس مانیټر ته په فیصل آباد ښار کې اسلام ته د سپکاوي په تور د تورن شو دوه ورونو له عدالته د باندې د وژنې د پیښې په یادولو سره ویلي، د عدالت لخوا د خوشي شوي عیسائی جنای ژوند لا هم خوندي نه دی. د مجلې په لیکنه میرمن سرمد هم په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې د ناسرګند وسلوالو له برید څخه بچ ووته. بلې خواته برتانوي فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د خپلې یوې مقالې په سر کې پوښتنه کړې چې د هغه هیواد نوم واخلئ چې په سلو کې 250 وګړي وایي هیواد یې په مثبت لور روان دی او 50% بیا وایي چې اقتصادي وضعیت یې د تیر یو کال په موده کې ښه شوی دی. ورځپاڼې لیکي دا په امریکا، سنگاپور یا برازیل کې نه بلکې په افغانستان کې شوی دی یوې سروې پایلې دي. د مقالې د لیکوال په وینا امریکا باید په افغانستان کې د تیرې یوې لسیزې د پوځي کمپاین چې ډېر ګران ورته تمام شوی له پرمخ بیولو لاس واخلي. لیکوال زیاته کړې د ولسمشر اوباما دغه تګلاره درسته ده چې وایي په راتلونکو دوو کلونو کې به له افغانستان امریکایي سرتیري وباسي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو په زرونو هغه افغانان چې په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو سره کار کوي له دې هیواد څخه د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته حالت په اړه اندېښمن دي. طالب وسلوال هغه کسان خاینان بولي چې له بهرنیو ځواکونو سره کار کوي او د وژلو ګواښونه هم کوي. په دې موضوع د مشال ریډیو د خبرونو مرکزي څانګې یو رپورت برابر کړی چې مهمې برخې له جاناکا الکوزی اورو.
طالبان هغه کسان خاینان بولي چې له بهرنیو ځواکونو سره کار کوي او د وژلو ګواښونه هم کوي. دا چې په 2014 کال کې زیات شمېر بهرني عسکر له افغانستان څخه وځي دا کسان په بیره کې دي. د دې خلکو بیره او اندېښنه پر ځای هم ده. طالبانو تر اوسه زیات شمېر هغه افغانان وژلي چې له بهرنیو ځواکونو سره کار کاوه. په یوې وروستۍ پیښه کې وسلوالو طالبانو د نومبر په 14 کابل ته نږدې د ناتو دوه افغان ترجمانان وژل. نورو ته د کارونو پرېښودلو اخترونه ورکړل شوي دي. د ناتو ځینو غړو هیوادونو د افغان کارکوونکو لپاره د مهاجرت یو خاص پروګرام جوړ کړی تر څو له خطر سره مخامخ شوي افغانان له هیواده وباسي. خو زیات شمېر افغانان شکایت کوي چې د دوی کارونه بیخي ورو روان دي او د بهرنیو هیوادونو د مهاجرت ادارو ورسره له څو کلونو راهیسې رابطه نه ده ټینګه کړې. د امریکا متحده ایالاتو په 2009 کال کې د افغان متحدانو پروګرام په نامه د مهاجرت یو پروګرام اعلان کړ او د هغو افغانانو او کورنیو لپاره امریکا ته د مهاجرت کارونه پیل کړل چې په افغانستان کې له دوی سره کار کوي. د دې پروګرام پر اساس باید په 50 کلونو کې 1500 افغانان امریکا ته تللي وای، خو امریکا تر اوسه یوازې 203 نوي دوسیې تر لاس لاندې نیولې او له 2010 کال راهیسې یوازې 1.5 دوسیې خلاصې کړي او افغانانو ته د مهاجرت ویزې ورکړي دي. دغه پروګرام ته د شاملېدو یا وړتیا او متحده ایالاتو ته د مهاجرت شرایط داسې دي چې افغان کارکوونکي باید دوی ته د مخامخ شوي ګواښ یا خطر شواهد او ثبوت وړاندې کړي او حداقل یو کال باید له امریکایانو سره کار کړی وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي چې د نامه له ښودلو ډډه کړې د افغانانو په فرمو یا دوسیو کې ځنډ مني او وایي تر ډېره حده د امنیتي دلایلو له امله دا ځنډ رامنځته کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دا چارواکي وایي په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت د افغانانو د کارونو د چټکولو او د رامنځته شوي ځنډ د لرې کولو په مقصد په سفارت کې امکانات او منابع زیاتې کړي دي. د ناتو بل غړي هیواد کاناډا هم په 2009 کال کې د هغو افغانانو لپاره چې په دې هیواد کې له ډېره کاناډایي ځواکونو او ډیپلوماټانو سره کار کوي کاناډا ته د مهاجرت او ویزو یو خاص پروګرام جوړ کړی دی. کاناډا تر اوسه د دې پروګرام له لارې 800 کسانو ته ویزې ورکړي دي. کاناډا لا هم په افغانستان کې شاوخوا 1000 تن عسکر لري او شاوخوا 6000 افغانانو په دې پروګرام کې غوښتنلیکونه ورکړي دي. استرالیا چې په افغانستان کې 1500 عسکر لري دا ډول کوم پروګرام نه دی پیل کړی. د ادریس په نامه افغان ترجمان چې د امریکا په خاص پروګرام کې نوم لیکلی وای د ده کارونو ته زیات پام نه اړول کیږي. 25 کلن ادریس چې 13 میاشتې له امریکایي او انګلیسي ځواکونو سره د افغانستان په ختیځ کې د ترجمانۍ دنده ترسره کړې وای بهرني دوستان یې له ده سره نازواني کوي. ادریس وایي څه موده وړاندې ورته د طالبانو لخوا د یو لیک په واسطه ګواښ شوی و چې کورنۍ به یې ووژني او له دغه ګواښ څخه یوه ورځ وروسته یې له دندې استعفا وکړه.
زمانه کې طالبان خبر میشن اونا د جستجو ازی میشن که باید فامیلی را پیدا کنه.
کله چې طالبانو ته معلومه شي چې یو څوک ترجمان دی نو د هغه د کورنۍ په لټه کې شي. کورنۍ ته وایي که چیرې ستاسو زوی له بهرنیانو سره کار وکړي نو دا تمه مه کوئ چې ژوندی به کور ته راستون شي. طبعا کورنۍ فکر کوي چې که چیرې خپل زوی ته د کار کولو اجازه ورکړي نو وسلوال به یې ووژني. کورنۍ فکر کوي چې هغوی به سبا ته یا د دوی زوی او یا پخپلا کورنۍ ووژني.
وسلوال مخالفان هغه کسان چې له بهرنیانو سره کار کوي جاسوسان بولي او تلې ورباندې حملې کړې دي. د افغانستان د حکومت د رسمي ارقامو پر اساس په تیرو 50 کلونو کې لږ تر لږه 15 تنه ترجمانان وژل شوي او زیات شمېر نورې ټپیان شوي دي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو له پاکستانه په خبریدونکو کې ایکسپریس ټریبیون رسپانه کې لیکوال طارق فاطمی وایي چین د اقتصاد په برخه کې په دې وروستیو کلونو کې په بیساري ډول پر پرمختګ کړی، خو اوس دغه هیواد د کمیونیست ګوند نوې منتخب مشرتابه باید په دغه هیواد کې د سیاسي اصلاحاتو پروسه بشپړ کړي. د مقالې مهمه برخه انیسا اجمل راوروي.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانا کے لکھوال طارق فاطمی لکھی د چین د کمیونسٹ گوند نوی مشرتابہ چې دراتلون کی لس کالو لپاره ټاکل شوی د یو نسل د مودې نه زیات بدلون په ګوته کوي. رسپانا لکھی د تیرو دریو لسیزو راهیسی چین بے مثاله پرمختګ کړی دی او خپل ځان یې د غیر ترقی یافته هیواد نه یو لوړ صنعتي هیواد جوړ کړ چې پراتلون کی کې ډیر زر د نړۍ یو لوړ اقتصادي هیواد جوړې دی شي. لکھوال لکھی د چین نه علاوه داسې بل یو ملک نشته چې دومره لنډه موده کې پرمخ تللی وي. د طارق فاطمی په وینا د چین دا نوی مشران د هیواد د جوړونکو بچیان دي، څوک چې د چین د کلتوري انقلاب او د پرمختیا د وخت د تجربو نه تیر شوی دي. د ورځپاڼې په وینا دا نوی حکومتي طبقه غواړي چې د هیواد په فیصلو کې زیاته ونډه ولري. مقاله لیکي که څه هم د چین اقتصاد په ښه توګه پرمخ روان و، خو اوس د رفتار کم شوی دی او د مالدار او غریب ترمنځ فاصله زیاته شوې ده چې له وجې د ټولنیز او سیاسي اړیګړې ویره رامخته کیږي. ورځپاڼې لیکي پخواني مشر هو جنتاو پر دې مسلو پوه و او د درغلو وجوهات یې راښکاره کړي وو، خو اوس نوې مشرتابې لا په کار دي چې ډېر زر دا فیصله وکړي څنګه سیاسي اصطلاحات راولي. ایکسپریس ټریبیون کې لیکوال په اخره کې لیکي په جنوبي ایشیا کې څه خاص بدلون نه ښکاري او چین په خاموشۍ سره د امریکا د هلو ځلو مخه نیسي. هند سره یې تجارت زیات کړی، افغانستان کې زیاته سرمایه کاری کړي، ایران سره یې اړیکې خوندي ساتلي او پاکستان سره یې ستراتیژیکي اړیکې مضبوطی کړي دي.
انیسا اجمل واوریدونکو د موټرو په سیټ بورډونو د ویډیوي کیمرو نصبولو په دې وروستیو کې په روسیا کې زور اغسته دی. په دې سره موټر چلوونکي غواړي چې د مفسدو پولیسو او باجا اغستونکو دواړو له شره ځان خلاص کړي. له دې کیمرو څخه اغستل کیدونکي تصویرونه همداراز په روسیا کې انټرنیټ ته هم ښې پریمانه ویډیوګانې برابروي. د مشال ریډیو د مرکزي څانګې خبریال ټایم بالم فورټ په دې اړه له مسکو څخه یو راپور راستولی دی چې مهم ټکی اجمل اند وړاندې کوي.
په روسیا کې موټر چلوونکي په خپلو موټرو کې نصب شوې ویډیوي کمرې د یو داسې وسیلې په توګه کاروي چې هم پرې ځان د روسیې پر فساد د بدنامو ترافیکي پولیسو له شره ساتي او هم یې د هغو باج اخیستونکو غلو پر ضد کاروي چې له موټر چلوونکو په چل ول پیسې اخلي. د موټر لپاره دا کمرې ټول هغه ثبتوي چې د موټر شاوخوا پیخیږي، چې دې چارې دا کمرې د روسیې موټر چلوونکو لپاره ضروري کړي دي. الکسی دوزوروف چې یو موټر چلوونکی او د موټر چلوونکو د حقونو د دفاع د ډلې یو فعال دی، د دې کمرو د اړتیا په اړه وایي: دوی ته کولای شي چې پرته له جامو خپل موټر ته پورته شي، خو د سیټ بورډ له کمرې پرته به خپل موټر ته نه پورته کیږي. زه هر چاته وایم چې دا کمره لرل بیخي مهم دی. دا د دې سبب کیږي چې ډیر کله تاته خپل پیسې بیرته درکړل شي. که چیرې د موټر کوم ټکر وشي او یا بل کومه سخته ترافیکي پیښه رامنځته شي، کیدای شي ستا د لایسنس په بیه تمام شي. خو که چیرې تا د ترافیکي پولیسو سره د خبرو په شمول د هر څه په دې کمره کې ثبت کړی وي، نو دا به ستا پیسې درته وساتي. په روسیه کې د دې کمرې لرل بیخي ضروري دي. دوزروف دا د $200 کمرې د ستاینې لپاره ډیر دلایل لري. دې کمرې په دې وروستیو کې له نوموړي سره مرسته وکړه چې د ترافیکي پولیسو د یوې غیر عادلانه جرمانۍ څخه ځان وساتي او همدارنګه یې له یو بل ستر احتمالي مالي تاوان څخه هم ژغورلې. دوزروف له دې پیښې و یاده کړه چې ومیاشت مخکې یو پولیس ودراوه. دوزروف وایي هغه پر ما تور پورې کړ چې په سره څراغ ورکړی. دا زما لپاره بس و چې ووایم زه بحث نه کوم، راځه چې زما د موټر ویډیوي کمره وګورو. په همدې وخت کې پولیس افسر وویل ښایي ما تېروتنه کړې وي، هغه کمره هیڅ ونه کتله، بخښنه یې وغوښته ولاړ. دوزروف همدارنګه د یوې بلې پیښې یادونه هم کوي چې د یوې ترافیکي پیښې پر مهال چې فکر کېده دا ملامته دی، د د کمرې ثابته کړه چې دا نه بلکې ملامتي د مقابل لوري وا او دا تقریبا د $1000 پر ارزښت د 1500 روبلو له تاوان ورکولو وشغوره. د موټرو په سیټ بورډونو لګیدلې کمرې اوس په ټوله نړۍ کې کارول کیږي، خو په روسیه کې سره لدې چې کومه داسې دقیقه شمیره نشته چې وخی څومره موټر چلوونکي دا ویډیوي کمرې کاروي، خو ویل کیږي په دې هیواد کې دا کمرې ډېرې مشهور شوې دي. دا کمرې په ترافیکي پیښو کې د پړ او ناپړ له معلومولو او د پولیسو له بې ځایه جرمانو څخه د ژغورنې سربیره د هغو کسانو پر ضد هم کار کوي چې غواړي د روسیې پر لارو او سړکونو له موټر چلوونکو څخه په چل ول پیسې واخلي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې دین دهشتګردی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چې
ډیر سخت راوالی تیر یا هر څه کې
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درا
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث د هرې چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت په دې صوبه کې د محرم میاشتې په لومړۍ لسیزه کې د افغانانو پر تګ راتګ بندیز لګولې ده. حکومت وایي دا اقدام یې د امنیت خوندي ساتلو په هدف کړی، خو کډوال بیا شکایت کوي چې دغه کار دوی له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ کړی دي. مجیب الرحمن انګار په دغه اړه له پیښوره رپورټ لري.
په خیبر پختونخوا کې ډیر افغان کډوال شکایت کوي چې د محرم الحرام میاشتې په ارتباط د حکومت تازه بندیزونو له مشکلاتو سره مخ کړي دي. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د عاشورا په ورځو کې د افغانانو پر ګرځېدو بندیز لګولی او خبرداری ورکړی چې په دې ورځو کې ان اسناد لرونکي افغانان هم د ګرځېدو او تګ راتګ اجازه نه لري. په پیښور کې ډیر څو تنو افغانانو وویل چې د حکومت دغه بندیز په ورځني ژوند کې له مشکلاتو سره مخ کړي دي.
زما نوم عبدالله دی، ابل ورځمونږ خپل وفات شوی و، نو جوخت ور سره قبر کې پولیس والا مونږ درولو، نو مونږ نه دم پیسو مطالبه کوله، مونږه قبر یې ستو تلیو ادیره کې ونیولو.
د پښتونخوا صوبایي حکومت هر کال د محرم میاشتې په لومړۍ لسیزه کې د پېښور په ګډون په یو شمېر ښارونو کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیسي او په لارو واټونو کې په سلګونو نوي امنیتي پوستې جوړوي. پر پېښور سربېره د صوبې په ډیری سیمو کې ډېر افغان کډوالو ته خبرداری ورکړل شوی چې د عاشورا په ورځو کې د خپلو کورونو بهر نه وځي، کنه نو له سخت قانوني چلند سره به مخ شي. په مانسیرا واریپور کې میشتو دوه تنو افغانانو د امنیتي ادارو له لوري د ورپېښو مشکلاتو په وابله سیمینه په تلیفون ازادي راډیو ته وویل.
هاریپور په سر کې دی، هاریپور په کیمپونو نه ماجر افغان ماجرین چې کوم یو مزدورې ته د باندې ووځي، بېچارهګان ونیسي او بس ټولې کې جوړې کې اچولي دي. حاجي صاحب، زما د مانسیرې د شنګارې په کیمپ کې اوسېږم، مشکلات دای دي. شپخانو ته باید داسې مشکلات
حکومت وایي دغه ګامې د شورا په ورځو کې د تروریستي پېښو د مخنیوي او امنیت ټینګ ساتلو په هدف پورته کړی. هڅه مو وکړه چې د پولیسو نظر هم واخلو، خو هغوی په دې باب خبرو ته حاضر نه شول. صوبایي حکومت له وړاندې ویلي چې د هر ډول تاوتریخوالي او تروریستي پېښو څخه د مخنیوي په هدف یې ځانګړی پلان ترتیب کړی چې له مخې د ښار په مرکزي آسیا میشتو سیمو کې د سونیانو تګ راتګ منع اعلان شوی. د دې ترڅنګ د امنیتي ستونزو په پام کې نیولو سره په دې موده کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ هم بندیز لګېدلی او غوښتنه شوې چې د احتمالي ستونزو څخه د بچ کېدو په هدف ټول کډوال باید وضع شوي مقررات په پام کې ونیسي.
په ترکیه کې اسلام او ډیموکراسي یو ځای په څه ډول پرمخ ځي؟ د ترکیه د دینی علومو یو پروفیسر وایي
ترکیه دین دیموکراسي
او ترکیه د اسلام او ډیموکراسي په اړه لویه تجربه لري او د یو لار خود حیثیت یې خپل کړی دی.
په ترکیه کې دین زده کړې د افغانستان او پاکستان څخه توپیر لري. په ترکیه کې د شریعت او د یو افغان زده کوونکي نظر
د دینیز د کړو په څنګ کې دوی عام ټولن په هانه ورتوي، عام ارواح په هانه ورتوي، او هم منطق ورسره دي، هم فلسفه ورسره ده، چې دا ډیر ضروری علم نه دي.
دا هر څه او نور د مشال رادیو په ونې خبرونه ترکیه اسلام او دیموکراسي کې د هرې پنځشنبه یا زیارت په ورځ د ماپښین پر 3:30 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د مازګر پر 4:30 بجې زما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
اوریدونکو، اوس د پاکستان د قبایلي سیمو د بې کوره شوو خلکو د ستونزو په اړه یو رپورټ درته لرو. د خیبر پختونخوا په جلوزو کیمپ کې میشت د ممندو او باجوړ جنسو سلګونه کډوال وایي چې له تیرو 9 میاشتو راهیسې ورته راشن نه ورکول کیږي. دا اړوند ادارو چارواکي بیا وایي چې د دوی سیمې له ترهګرو پاکې کړل شوي دي او باید دوی خپلو ځایونو ته ستانه شي. شبیر احمد جان په دې اړه تفصیل راکوي.
په جلزو کیم کې میشتا د ممندو او باجوړ پسلګو بې کوره شوی د خاندانونو خلک وایي دوی باندې د 13 میاشتو راسې راشن او نور امدادي توکي بند کړی شوی دي. په دغه کیم کې میشتا د باجوړ او ممندو بې کوره شوی خلکو مشال لیړو ته د خپل ستونزو په حق لباندې صدارنګ ویل. حکومت خو زمنګ صدقه وکړه چې زمنګ کورونه تباه کړل، زمنګ زنانه کونډې کړل، زمنګ ماشومان یتیمانان کړل، زمنګ کاروبارونه خراب کړل، زمنګ بچي بې تعلیم کړل، زمنګ مستقبل تباه او برباد کړل. دلته موږ د خوشحالۍ نه یو ناست. تاسو امن دی او تاسو
سیب یو ستا علاقه سیب دوستا ان سیب ده نو اخر مونږه وګوڅه مونږم د پاکستان بچیو د خاورې پیداواری وای ته باجوړې ته مومند او زمونږه د پریاد اورېدو څوک نشته زمونږه د غمړی ناری دي قبر کې چې مړ هر څونه ناری وو کې داخله کې نه اوري
زه د باجوړې جنسیم سیب دلته چې کوم مونږه وسیګو نو مونږه مجبور یو باجوړ کې نیولې دلې چې باجوړ جوړلې دا د پکې غشپو کې کنه دا د نرشه د سلار چې په دې ګاړي کې د لاشې د تور چې شو ګاړي او یو دوه د تیری اشه دې پکې وګرځې وروګې وره دې تیری کې د درو غاله ورته معلوم شي پالې کاټرو کې دې نه دي کوز په لور دلار چې پاتې ولګې مزه وایې کته شپه کوم چې د شپې روان څوک چاړک دي سړې نه دی معلوم دا ته ته تامن دې شي دې امن خو هغه څوک په اربخ کې هغه ته ازادي چې رزه سپټال ورته لښم دلته په کور کې خوري تړې د کې دې شم
ولی هم په دې خلا چې کله مونږ د دغه کیمپ تنظیم سمبالون کې صبای د قدرتۍ افتونو د مخنیوي ادارې یا پی ډی ایم مشر ظهیر الاسلام نه پښتنو کړه نو هغه مشال لیډو ته ویل چې امنیتی هلکارو دغه ایجنسی کلیر کړی دی او دوی لپاره هلته د واپس لو پوره پوره تنظیمات شوی دی او دوی ته پیسې هم ورکړی شوی دی
د 4 لک هاوسینګ کمپنسیشن واغستو د 6 منثلی راشن پیکج هم واغستو دا اوس صرف زمونږ د بجلی او د فری هیلث او ایجوکیشن فیسیلیټیز انځای کوي د سټیټس چې دا کنه اوس د ایډی پی سټیټس اډوده نه د دې ایریا چې دی مونږه د هر قسمه سروې نه پس سکیورټی فورسز کلیر کړی دي تاسو واپس لاړ شئ خپل کور ته او دې بیا هم نزی بیا د دې ایریا چې کله کلیر شو دې سره یو میټینګ یو ډیډ لاین بل ډیډ لاین بل ډیډ لاین سیمیلرلی مومند والا هغه د ای ڈی پی سټیټس نشته
ولی هم په دې خلا چې کله مونږ د قبایلی علاقو د پرمختګ ادارې یا ایف ڈی ایم ای مشر اسهر علی نه پښتنو کړه هغه ویل چې صرف د باجوړ ایجنسی لوسم علاقې 206 او یا خاندانونه داسري چې هغه تستون زشته خو ولې د هغه لپاره هم تنظیمات شوی دي
دا په اوړو کې د مالګي برابر نه دی پاتې ممن ما پخپل باندې د پولیټیکل ایجنټ صاحب سره خبره کړې و او مونږه غون ممن د ایجنسی ډی نوټیفای شوی ده دا غي خو هیڅ سوال نه پیدا کیږي چې دلته دي سوق وی تر څو پوری د باجوړ والا دا بالکل دا غي خبره صحیح ده هغه کې څه فیملیز دا سي دي خدای نه چې دوی باډوزی نه د لپاره ګورنمنت هغه لپاره جدا پروګرام جوړ کړی دی چې هغه ببل ځکه دی رکی
یادونه ول دا چې د پی ډی ایم د شمیرې تر مخه د وخت په جلوزه کې د باجوړ خوشه وسو او د ممندو دونیم سوا داسې خاندانونه پراتري چې دا غوي دلته د کډوالۍ حیثیت ختم شوی دی شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
د مشال خبريالان خبري ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د خزو په زور د ودولو دی و دود چې غږ ورته ویل کیږي د لمنځوړلو په هدف د یو قانون د منځورولو هڅه پیل کړې دي په دې اړه لپی خبره د مشال ریډیو خبريال خالد خان دا رپورت لري
دا خیبر پختونخوا حکومت د صوبه په ځینې سیمو کې د زنانو په ضد د غږ رسم خلاف یو قانون راوړي او هغه خلکو ته به سزا ورکول شي کوم چې د دې رسم لاندې په زنانو د رښتې غږ کوي او دوی په زور کویدن یا واده کوي د پختونخوا ولسی خیر خیګړې او زنانو پرمختګ وزیر ستریاز مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت د مخکنه د غږ په ضد د کابینې په غونډه کې یو قانون منظور کړی دی او اوس په صوبایي سمله کې د بل پلار یو قانون پاس کول شي
یو رسم دې دلته پښتنو کې چې دا هغه خزه چې په چا باندې څوک تحقیق دي چې دا به زه کوم هغه بل څوک بیان شي کوله نه دا ډېر دې سره ډېر خزه دې په دې غږ دې چې څنګه کوم دا یو روایت دې په دې کې دې راغی ته تکلیفونه هم رسیدلې دي داسې خزه نو مونږ هغه په دغه باندې دا یو بل دا کوم یو قانون سازی کولی دی یو چې آینده د پاره زموږ خزه خاص طور باندې په ساوت سایت زموږ دا ډیر زیات دی چې هغه محفوظ شي
په دغه قانوني مسوده کې غږ د پښتنو په ټولنه کې هغه رسم توای کوم لاند چې یو کس په یو علاقه کې په ډاګه اعلان یا غږ وکړي چې پلان کې جنیبا هغه کویدن یا واده کوي او چې څوک هم د دې رښتې پښتنه کوي نو دا غنه به تپوس کوي او دغه شان دغه جنې د خپل رضا خلاف خو یا دغه کس ته کویدن یا دشي یا ټول عمر په کوټ ناستوي د زنانو د حقوقو د پاره کارکونکو د خويند کور مشره مریم بیبي د صوبایي حکومت د دې قدم ستاینه کوي او وایي چې صرف پالیسی یا قانون سازی نه بلکې دغه رسمونه دی په عملی توګه ختم کړی شي
صرف
میرمن ستاره یاد مشال ریډیو ته وویل چې د دغه قانون لاندې به یو غږ کوونکی سړی اووه کالو دپاره کې یا 15 لاکه روپۍ جرمانه کولی شي. دې زیاته کړه چې د غږ رسم په قبایلي سیمو کې هم شته او په کار ده چې وفاقي حکومت د دې په ضد قانون سازي وکړي.
کم قانون جوړو بیا ورو مونږ هغه پاټا تا او بیا د پاټا نه کوشش کوو چې پاټا ته څنګه زمونږ د ماشومانو قانون چې جوړ شو نو هغه مونږ پاټا ته اوس ایکسچینج کو او کوشش هم دادی چې مونږ یې پاټا ته ورکو. نو د دې هم زمونږ کوشش دی چې فیډرل سره مونږ دغه ځکه چې هغه فیډرل سره راځي وفاق سره قبایلي سمو کې چې زمونږ کمې زنانه دي چې هغه ته هم د دې نه څه فایده ملو شي. د دې لپاره به چې دا کله دلته مونږ پاس کو نو بیا به کوشش زمونږ دی چې دا مونږ په ټرایبل کې هم دا نافذ کړي.
دا یادونه ده چې د صوبایي اسمبلی په تیره غونډه کې د غږ رسم ختمولو دپاره دغه بل یا قانوني مسوده په ایجنډا وه، خو د ولسمشر آصف علي زرداري په وجه اسمبلی کې د منظورېدې دپاره وړاندې نه شوه. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوږو اوریدونکو، زه هارون باچا ستاسو لپاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړی پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوښې د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي. اوریدونکو، اوس ترته په پښتني ټولنه کې د لوپټې د کلتوري ارزښت په اړه یو رپورټ وړاندې کوو چې په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد جوړ کړی دی او په یوه سندره پیلېږي.
پټه هم یو له هغو کلتوري ارزښتونو څخه ګڼل کیږي چې پښتني میرمنې له ماشومتوبه د ژوند تر وروستي پړاو پورې خوښوي او د لوپټې پرته ور د خپل جامه نیمګړې ښکاري. لوپټه له داسې اسلامي او پښتني اقدارو څخه ګڼل کیږي چې له خزینه پرته نارینه هم ورته په ډیر درنښت قائل دي. د ننګرهار پوهنتون د شریعتو پوهنځي محصله مسوده شینواری د لوپټې په کلتوري او اسلامي ارزښت راته وایي.
د افغانستان یو دود چې د غډیر او مناسب دود چې د اسلام سره هیڅ کوم ټکان نه لري، هغه د صدر او حجاب موضوع ده چې د افغانیت کې خاص ارزښت ورکول شوی دی. لوپټه چې د ښځو لپاره قیمتي جوهر په نوم باندې اهمیت لري.
د مرسل نوري په نوم یو بل انجلۍ وایي چې لوپټه د پښتنو میرمنو داسې یو توکی دی چې د حجاب کار هم ځنې اخیستل کیږي.
لوپټې ته خو خزینه طبقه ډېر په درانه نظر ګوري، ځکه چې هغه د کوچنیوالنه ان تر هغه وخت پورې چې دوی تر کوم عمر وي زمونږ خويندې د لوپټې څخه استفاده کوي. لوپټه خو د زنانه طبقه لپاره یو حجاب دی. کچیر ته زمونږ د سر څخه ساده وګرځيږي، موږ ته خلک په یو بل نظر ګوري.
او څنګه جبارخیل وایي چې لوپټه یا ټیکره د عزت او نامو ساتلو نه ښه هم ده.
ټیکره نو د افغاني مېرمنې عزت د پیسې باندې هغه د خوند د ناموس ساتلو یو ډیره خلاره ده. او بیا موږ مسلمانان او پیسې باندې افغانان یو، موږ خپل کلتور ډېر مهم دی. از موږ په کلتور کې بیان ټیکره یا د صدر یا سلو د یو مهم ځای او مهم ارزښت لري.
ځوان شاعر رحمت الله زیارمل را سره د لوپټې په حق له یوې ماشومې انجلۍ احساسات شریکوي.
کم عمر ماشومان هم د دې هیله لري چې د خپل جامو د پاره ورته لوپټه راو او کچيري رانوړو. اما عمر خپکیږي لکه یو ستر مېرمن. په اختر کې خار تر اغلم د کول غټانو مېرمنو د پاره جامې واخیست، د یوې وړکې وړيري د پاره مې هم واخیست. د دې د جامو سره مې لوپټه یا ټیکره نه واخیسته، دې د خپل مور ټیکره را واخیسته او د اختر په ورځ په سر کې.
شاعر او لیکوال ولی محمد کندیوال د لوپټې په اړه په پښتو لنډیو کې رومانی اړخ ته تم شوی دی.
نور به دې دې ارزښت سره څومره ربط لري په دې باندې خبره نه کوم، خو یوازي هغه یادونه چې په لنډیو کې دا هغه دا چې وای چیرته چې سره لوپټه وینم یو شیبه منډه د زړه پسې کوم. دا د نارینه د خوانه د لنډیو ول شوی دا هغه لنډی چې دې خزینه و د خوانه ول شوی دی هغه تر دې ډېر قوی دی. یو لنډی دا و چې خو سالو سم را سره پټ شه که سالو لنډ شو خې بزرا ټولو ما.
د یادولو د چې لوپټه ډېر مترادف نمونه هم لري لکه پوړنه ټیکره سادر زړوکه او سالو هم ورته وای. او ماسرو شاعرانو هم ورته په خپل شعرونو کې ځای ورکړي لکه ارواخات سپورامن سلیم چې ویلی وو خورشوي زړه می پیرا ټول غوندې شو د لوپټه را باندې چا خورکا.
سلو پټ می مکانې دا درس ګندلې بابر زای غاړی پر پر نازکه یل نظر مکل پټ مل کلی
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 15580 او 15280 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شئ.